یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. نن شنبه ده، د تلې میزان شپږویشتمه د اکتوبر میاشتې اوولسمه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. خبرونه له فریبا ظاهرنه.
پس افکې د مهمو خبرونو سرچکین: افغان ځواکونو تېره شپه د هلمند ولایت پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه کړي دي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر نن ووژل سو، او د مسلم لیګ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلامي، لی عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او لشکرګاه او کندهار لویه لاره کې تېره شپه د هوایي بمباریو خبر ورکړ، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلورته د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. ښاغلی ځواک وویل:
انشاءالله ډېر ژر به عمومي لاره خلاصه شي، وتوانیم چې ټول ولس بېله کومې ستونزې ورباندې تګ راتګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډېر پلچکونه په ماین الوزول شوي دي او ډېری ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ شوي دي چې هغه هم د پاک سازۍ چارې روانې دي.
له تیرو اتو ورځو راهیسې د هلمند په مرکز لشکرګاه او یو شمېر نورو ولسوالیو سختې جګړې سوي دي. د دغو جګړو شدت له تېرې شپې راهیسې څه کم سوی دی. د دې جګړو له امله په لسګونو زره کسان بې ځایه سوي هم دي. افغان چارواکو له دغو بې ځایه سوي سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه دغه خلک ادعا کوي چې مرستې نه دي ورسېدلې. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر سمونیار جمال الدین نن ووژل سو. د پروان د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي پر موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. د ښاغلي هاشمي په خبره په دې پیښه کې دوه نور پولیس هم وژل سوي دي. دا پیښه نن سهار د سالنګ ولسوالۍ په لالمې سبزک سیمه کې سوي ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغان انجلی شربت ګولی عکس د پولند په یو بولۍ کې په ډېره لوړه بیه وپلورل سو او ریکارډ یې جوړ کړ. د بولۍ جوړولو پولندي کمپنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکاري په لاس اخیستل سوی د شربت ګولی عکس په ډېرو په وبخښئ له $100,000 ډېر بیه باندې وپلورل سو. د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ډی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. دوی بیګا د پنجاب له ګوجرانوالا کې لوی غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته د مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف چې په اداري فساد تورن دی او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي د ویډیو کانفرنس له لارې تاسو وویل:
اپنی مرضی کی حکومت بنائی،
چا دا عوام انتخاب رات کړه او خپل خوخی حکومت جوړ کړ، چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ، چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږي او پایلې د ګجرنوالي خلک کوي.
بلورته په لندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان د نواز شریف هستوګنځي مخته د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو وژل سوی چې ویل کېږي د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي وژلې یوه تروریستي پېښه وبلله.
زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د یوه اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو.
پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وسو. د دغه قتل په ارتباط نه کسان تر اوسه پورې نیول سوي دي. له پیژند پاڼې څرګنده سوي چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږېدلی دی. او د آذربایجان په دوهم شهر کې د توغندیو د برید لامل دیر لستنه وژل سوی او تر 500 ډیر ټپیان دي. د شمیرې د دې هیواد د بیړنیو حالات وزارت ورکړی دي. د ازادي راډیو د آذربایجان څنګه خبر ورکړی چې د ژغورنې ډلې له سیمه ییزو سره یو ځای هڅې کړي چې خلک له ړنګو سوي ځایونه راوباسي. د راپور له مخې لږ تر لږه 40 کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وسو د مینګاچوي ښار په نشه سوی دی. په دې ښار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د توغندیو دا برید داسې وخت سوی دی چې د ناګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. روسیې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اور بند کړی او دا دوه هیوادونه یو بل په وروستیو بریدونو تورنوي. د خبرونو پای
دولس بجه و شپږ دقیقې سوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اورئ چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. د امرالله صالح د دفتر ویان
د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
نن د بیوزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. حکومت وایي هڅه کوي وزګارو ته د کار زمینه برابره کړي.
حکومت هم د دې هڅې کې دی خپله دننه په دولت کې د کار وړ خلک جذب کړي، د فریم حرفوي زده کړو موضوع ده چې د کار او ټولنیز سوداګرۍ لپاره ورته د زمینې او د فرصتونو برابر شوي دي.
د هلمند پر وروستي وضعیت هم راپور خپروه چې له څو ورځو پکې جګړې روانې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یوه ښوونکي په وژنه تورن دی. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 32 دقیقې دي. د خبرونې د سر مطلب راخلو، په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د ښار امنیتي مسؤلیت یې په خپله پر غاړه اخلي. ښاغلی صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پر غلو، مجرمانو او شکمارو به هیڅ زړه ونه سوځي. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړی، نور حال درکوي. دیو جانې، د ښاغلي صالح په څرګندونې کې نور مهم ټکي څه و؟
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه یې سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی صالح لیکلی دی د خلکو د امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د دوشنبه په ورځ د رډو ته وویل د ترخګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړی معاون صاحب هم ټینګار کړی دی، هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه ښودل کیږي. د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
ښاغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوی تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیت به کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوي، هدفي وژنې او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل ښار کې معمول ګرځېدلی دی. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه. د ډیوی نادر پر راپور کې مو وردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي. ښاغلی صالح برای نه وخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې خلک دې ډاډه وي چې د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمانو او د مځکو د غاصبانو لست مخکې تر مخکې جوړ شوی او دی پر چا زړه نه سوځي. د وروستۍ ورځې د کورنیو چارو وزارت هم هر ورځ د لسګونو هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې په وینا یې خلک لوټي او یا هم په نورو جرمونو کې ښکیل دي. پخوانی جنرال امرالله امان له کابله په مستقیم تماس کې را سره دی. امان صاحب، خبرونې ته شرق لاست، تاسې څه فکر کوئ چې د امرالله صالح دا اقدام څومره کولی سي د کابل امنیتي وضعیت بدل کړي، البته د ده تجربې ته په پام سره چې په امنیتي برخه کې لري؟
مننه خپل احترامات او سلامونه تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ډېرې ښې رادیو درنو اورېدونکو ته هم وړاندې کوم. سیاته سلامت هم غواړم. په دې کې زه شک نه کړم، واقعا د کابل د پایتخت د افغانستان د پایتخت وضعیت له لحاظه د امنیتي ډېر وران شوی ده. په کار خو دا و چې دلته مسلکي کسان کا استخدام شوي وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل شوي وو، ضوابط جای په جای شوي وو. زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایی نه پیدا کېدله. دلته وګورئ، تاسې یو وزیر د داخلي په راست د ټول امنیتي قواوو کې کار کوي او بیا ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي او قومندان د فرپیل تا کار کوي، زوندي 101 په نامه کار کوي. ضرورت دی یو معاون اول د رئیس جمهور ته یو خارګوټی ته وغه هم په دونه شدت باندې تعهد ورکول او صدا کوي. در صورت چې دغه مجرمینو چیرې ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي، نو دغه کېدل چې د وزارت داخلي لاره نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونی ولسی.
خو ما زیات وخت یادونه کوي چې کسان چې په دغه جنایي پیشو کې داخل دي زورور کسان دي. ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي؟ اول دوی په وړاندې واقعا اقدام نکړي؟
دا زور ورکسان هغه ډلو ډبلو ته مربوطیږي چې خداګه او نه خداګه په نظر کې بعضی خبرې نیول شوي نه نیول شوي. تنه موږ دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود اضافه لزر یا 2000 میل سلال ته توضیح کړی ده. د دې سلال غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده تل کیږي. هغه سلاګان چې موږ په یو نام په بل نوم باندې له طرفه دولت توضیح شو، هغه تور سلاګان چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري زورمندان، او وی هم دغه سلاګان خپل د دې سلا د سوري لاندې یو قانوني بنه ورته ورکي. زه د دې تیاری او د دې وړاندیز ورته سوی د طرفه د ولسمشر ماوي صاحب اول ته دا زه تاییدوم. اما دلته بعضی نور درونی د اداري کم سکتور او کم نظام چې دلته د نظام د کنټرول په خاطر باندې، د امر د تطبیق په خاطر باندې، اوس خپل وزیر د داخلي هم د کابینه یو وزو ده د رئیس جمهور د لاسلاند کار کوي. دغه شدت ول حالت نور کوي. کومه د خپل ماوینین او باز ولایتو ته توظیفو او دا کار کوي، پس دغه ماهیت د مسولین د سکتورو خی چیر ده. زه باورمن نیم په دې باندې. هغه وهم چې د امرالله صالح ماوین صاحب اول د ریاست جمهوری په 22 ورځې د وزارت داخلي کې په دغه ته خبر کړی ده، فکر کوم چې دا به هغه وهم باندې دغه کسان چې ثابت شوی ډیر به زر ونی شي. اما امیدوارم چې بیا پر روابط باندې خوشی نیسي، لکه هغه کسان چې صالح صاحب نیولی وو چې بیرته خوشی سول او بیا بایومیټریک شي وو، بیا په بایومیټریک کې بیا ونیول سول. دیو سره هغه قانوني برخورد
وسی. امان صاحب، تر دې مخکې حکومت خبرداري ورکړې وو که د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسؤلان به له دندو لری کیږي. بیا وروسته د څلورو حوزو مسؤلان بدل را بدل سول. دغه هڅو ولې نتیجه ورنکړه ستاسو په نظر؟
زه یو شی عرض کوم چې دغه وزارت کې چې څوک تعینېږي، که د قومندان د امنیت له طرفه تعین شي یا د وزیر صاحب له طرفه تعینېږي، نو قومندان د امنیت یا د خپل وزارت په مشوره باندې تعین شي. هغه کسان چې له بلې مرجع نه تعینېږي، د داخل د ارګ نه تعینېږي، د داخل د شورا د امنیت تعینېږي، یا خپل وزیر پې نه خبر، یا خپل قومندان د امنیت پې نه خبر، دغه یو نوی شکستګي هغه شیرازه د خپل ادارې یا د اصول د ادارې ماتېږي. فرض زله طرف دی یو کس مقرریږم چې وزیر به باندې خبر نه ده، زه کتن وزیر ته احترام نه لرم، وزیر ته امر هم نسم تدقیقوله، لپاره دې زبل چا مقرر کړم. موږ هغه سلسله مراتب اصل په نظر کې نه دي نیولې. موږ هغه خپل دفتر د ذاتی د افسرم نه دی لیدل چې دغه مسلک چی ده او د چیرته کار کړی ده. فقط ټول پر اړوبته باندې په شناخ باندې تنسیبه دا چې کسان هم دي چې په زړه د 50 کلو کې یو رتبه ته ځان رسول د پرشوت باندې په شناخ باندې، اما هغه یو موقف نیولې درال تغیر تجربه دي نه لري. موږ څنګه متاسف یم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله مابین ته نن راوستل چې د افغانستان وضعیت یو بحران خواته ده او خپل امنیتي وضعیت د کابل د پایتخت
او حکومت
ډیپلوماټیکی کار ده.
بله منن امن صاحب، به حکومت وخت نه وخت لولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي، ولس څه کولای شي؟
ولس اڅه کولای شي د ولس ته صادقانه مراجعه وسی. هیڅ امیر د اوزی د ولس په کومک نه ده غوښته، هیڅ کومندان په غوښته نه ده کړی. موږ چیرته موږ هغه پاسپورت د امنیتی چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کړو، موږ هلته کمیټه جوړ کړل، موږ ورته وړاندیز وکړ چې جمهوریت متاسف یم چې د هیڅ چاله تجربه نه کار نه اخیستلی، نه ده اخیستی. دغه حکومت ځوانو درسته د حکومت د ځوان سي، ولې د تجربې سره د ځوان سي؟ موږ د ځوانانو مخالف هم نه یاستو، اما متاسف یم چې هغه کار وژونکي خلک او مسلکی خلک کله چې دوی کنار ته لاړل او ځوانه ډله راځي کړه، ایکاش ځوان دې وطن وي، ایکاش ځوان وي چې حد اقل د لس کاله په خپل مسلک تیر کړي. هغه مسلک یو اداري مسلکونه دي او یو امنیتي مسلکونه دي. امنیتي مسلکونه ځان ته صنف ده او اداري مسلکونه د لوجستیک مسلک، د تخنیکي، د کیمیا تخنیک مسلک. هغه په جرمو نه پیږي، یو تعریف د جرم لري چې نه پیږي چې موږ څونه و جرم لرو. دلته متاسف یم دغه روابط ورک شي، ضوابط په نظر کې ونیسي. زه ګومان کوم چې
ډیره مننه. پخوانی جنرال امرالله امان و چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر څرګندونو یې را سره خبرې کولې. ښاغلی صالح ویلي چې د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت مستقیما پر خپله غاړه اخلي او دغه راز پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي صفي څخه.
د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزو ته به رسیدنه وکړي. قدرت الله زکی نن شنبه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسې اخیستل او یو شمېر هیوادونو سره ګمرکي ستونزو په تړاو ورته د سوداګرو ګڼ شکایتونه رسیدلي دي. له بلې خوا یو شمېر سوداګرو او پانګوالو په دغه غونډه کې وویل چې د چابهار او لاجوردو لارې پرانیستل شوي، خو تر اوسه په دې لاره کې سوداګریزې راکړې ورکړې نه دي شوې. دوی وایي سوداګریزه راکړه ورکړه ځکه نه ترسره کیږي چې افغان حکومت تر اوسه قانوني پړاوونه نه دي ترسره کړي. دا مهال د افغانستان 90% سوداګریزه راکړه ورکړه او ترانزیت د ځمکې له لارې کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي خی سږ کال به د جلغوزو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې سږ کال به د جلغوزو په حاصلاتو کې دوه برابر زیاتوالی راشي. تیر کال د جلغوزو حاصلات 30% چونه وو. خوست، پکتیکا، کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې پکې د جلغوزو ډیر حاصلات کیږي. د کرنې وزارت وایي د جلغوزو حاصلات ځکه زیات شوي چې د پروسس او بازار موندنې لپاره ډیر کار شوی. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.15 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واورېدل. د افغانستان مسایلو ته بیرته ورګرځو. اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په فرانسه کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شونکی په دې خاطر وژلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کاریکاتور یې شوولی وو. د فرانسې ولسمشر د دغه شونکی قاتل تروریست بللی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د هغه فرانسوي شوونکی چې په وروستیو ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوډلی وو، د پاریس په لمنه کې لخپل شوانسي دی باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تروریستانو بریټ وباله. ماکرون شوانسي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه شوونکی حمله شوې وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړې ورکول او د بیان ازادي شوډله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی، د دوی له لوري هغه مهال وبښتل شو چې هڅه یې کوله وینسي او وروسته یې د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون ورځپاڼې راپور لمخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالانو وویل دوی دا پیښه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سنده ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څېړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر نارې وکړه. عدلی سرچینې وایي د یو کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندلي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیو پیغام کې کړې او ویلي دي چې له ځانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې کیږي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دا وښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبر ورکول شوی. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایي څخه مې شپې مخکې پوښتنه وکړه چې وروستي وضعیت څه دی.
د فعلاً دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او درېمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمه کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري. ولی خال فیرونه کېږي. عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډۍ وراخوا د جم په پوستې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې دوی خپل هویت وښيي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپلې ادارې په خاډو امنیتي نهادونه مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول شوي دا امکان لري پر اتلونکو کې معلومات په لاس راسي او درسونو سره شریک شي او حکومت پر رسمي ډول په دې باندې څه وایي. خو اوس پیلن جګړې د شکرګا شهر تر څنډو رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په شهر کې خلک آرام نه وي او نارام وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشویش کې دي چې شهر ته به څه پیښیږي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب ادعا ورکړي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان زای سیوی او د دوی لپاره څه ترتیبات نیول سیوی دي؟
چارواکي وایي چې خاطر د ماجلون رسد چې د اتزر په شاوخوا کې کورنۍ به زای سیوی دي. ولې د مرستندوی د روسره د دوی حلیزلی شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جذب کړي، خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرسته نه ده سوی. یوازې نن د پیښ وړاندې مبارزې ریاست او د ماجلون رسد څو کورنۍ تم مرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنۍ سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي له تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ناجیه سپید د کابل چاپ راسپونه ته کتنه کوي.
مسیر ورځپاڼې په کابل او نورو ولایتونو کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو په تړاو لیکلي چې د دغو غلاو په ډېرېدو سره د حکومت امنیتي ادارې کمزوري او پلانونه یې ناکام دي. د ورځپاڼې په وینا کې امنیتي ادارې په خپلو چارو کې رښتینی او ژمنې اوسي نو په هیواد کې د هر ډول جنایت د مخنیوي امکان شته دی. ورځپاڼې د امنیتي تړون تر عنوان لاندې لیکلي چې په نړۍ کې دا یوه ناکامه تجربه ده چې په افغانستان کې به هم د خپل سره یو سبب شي. لیکوال همدارنګه لیکلي چې په امنیتي ادارو کې مداخلات روان دي او په وینا کې چارواکي د پلانونو په طرح کولو کې ناکام دي، د مجرمینو په وړاندې جدي اقدام نشي کوي او هر څه د دې لامل شوی چې ناامنۍ پراخي شي. دنیا ورځپاڼې پوښتنه کړې چې آیا د هیواد لپاره جګړه مهمه ده او که سوله؟ ورځپاڼې لیکلي که چیرته جګړه مهمه وي بیا نو د سولې د خبرو پیل کول هیڅ منطق نه لري، خو په وینا کې چیرې دواړو لورو درک کړي وي چې جګړه له دربدرۍ او بېوزلۍ پرته بل څه نشي راوړلی، باید سوله وکړي. لیکوال لیکي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي. دنیا ورځپاڼې ټینګار کړی اړینه ده چې دواړه خواوې لومړی د سولې خبرو ته ژمنتیا وښي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د هلمند برید ته په اشارې لیکلي چې دا جګړه د پاکستان لخوا رهبري کیږي. د سرمقال لیکونکي په وینا په داسې حال کې چې طالبان نشي ویلی چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور شته، خو په وینا یې پر هلمند د پاکستاني ملیشو دا یرغل څه نوې خبره نه ده، بلکې په وینا یې آن په شمال په ځانګړې توګه په کندوز کې هم پاکستاني ملیشو بریدونو ته زور ورکړی. ورځپاڼې ادعا کوي په قطر کې ناست طالب مرکچیان هم د پاکستان له مشورې او اجازې پرته هیڅ تصمیم نشي نیولی. ورځپاڼې د قطر مذاکراتو ته اشاره کړې چې په قطر کې د سولې لپاره حاضر شوي طالبان هیڅ صلاحیت نه لري، او برعکس د تمې پر خلاف په افغانستان کې د پردۍ جګړه او د پاکستان یرغل ته زور ورکړی.
په څو شیبو کې د راپور خپرو چې نن د بېوزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. خو تر هغه مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین وایي له کریسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2500 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي چې ولسمشر شام غواړي ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. نور له اسمت سروانه.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي تر کریسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه، او ده دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کریسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره وروسته لدی وکړه چې ټرمپ په وروستۍ یوه اونۍ کې دوه ځلې وویل تر کریسمس پورې به افغانستان امریکایي پوځیان ووځي. د سی این بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ټرمپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاحکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لورې اداره شي، او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواو عمومي قمندان دی، او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي، او له هغو سره به په همغږي خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا $3.5 میلیارد لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په $1.5 تریلیون تمام شوي دي.
نن د اکتوبر 12 د بېوزلۍ د کمولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. حکومت وایي په افغانستان کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. تفصیل له خان محمد سینا.
به خدا اس مجبوری آمدی مس نداری بیچارگی آمدی
د سلور اولادونو مور دیرش کلنه زبیده د اقتصادی ستونز د هواره او د ډوډۍ پیدا کولو په خاطر سوال ته اړه شوی ده. زبیده چې میړې موچی دی وای په سوال شرمیږي، خو اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره دغه کار کوي.
اس مجبوری آمدیم به خدا از اچه هستم د خیمه افتیدیم به خدا می شرمم ټکاکایم نه چوب داره نه روغن نه یار.
زبیده له حکومت غواړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان د اکتوبر 12 د بېوزلۍ د لمنځه وړلو په نوم نومولې ده. مخکې له دې نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې کووید-19 به په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه په شدت سره لوړه کړي. دغه بانک وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 45.5 ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي اداره بیا په روانه لمریزه میاشت کې په خپل یو راپور کې وایي چې د کووید-19 له امله 83% افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او د بېوزلۍ کچه هم 10% لوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د افغانستان خلک په ورځ کې له $2 نه د لږو عوایدو په لرلو سره د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. ورته وخت کې د افغانستان د مرکزی احصائیه د شمیرو له مخې د دې هیواد 450 سلنه خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې اوسېدل، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د قرنټین موده لامل شوه چې دغه شمېره 15 ته لوړه شي. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان صبور نریمان وایي دغه وزارت د نورو ارګانونو په همکارۍ د بېوزلۍ د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي.
د اقتصاد وزارت د خپلو وړاندیزونو یو بسته اړوندو ارګانونو ته وړاندې کړي چې له مخې یو لړ کارونه ترسره شي. څو وکړی شو کسبګر او هغه کسان چې ډیر لږ عاید لري د دغې مرستو تر پوښښ لاندې راشي.
د ښاغلي نریمان په خبره دغه وزارت د بېوزلۍ د کمولو لپاره اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب کړي چې په پلي کېدو به د بېوزلۍ کچه ټیټه شي.
د خان محمد سین راپور مو واورید. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او د لشکرګاه کندهار لوی لار کې تیر شپه د هوایي بمباریو خبر ورکوي، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. بلورته د هلمند والی وین عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر سمونیار جمال الدین د خپلو دوو نورو ملګرو سره د یوې ماین په چاودنه کې نن ووژل سو. د پروان امنیه قمندانۍ وایي چې دا پیښه د سالنګ ولسوالۍ په للمې سبزک سیمه کې سوې ده. د افغان انجلۍ شربتګلی عکس د پولند په یو بولۍ کې په ډېره لوړه بیه وپلورل سو او ریکارډ یې جوړ کړ. د بولۍ جوړولو پولنډي کمپنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکری په لاس اخیستل سوی دغه عکس په څه باندې 70,000 ډالرو پلورل سوی دی. بولۍ د پنجشنبې په ورځ وسوه. د شربتګلی عکس په 1950 کال کې د پېښور د کډوالو په یوه کمپ کې امریکایي عکاس اخیستی و او د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پشتي خپور سو. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو ووژل سو چې ویل کېږي د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي ووژل یوه تروریستي پیښه بللې ده. د دې قتل په تړاو تر اوسه 9 کسان نیول شوي دي. او د اذربایجان په دوهم لوی ښار ګنجا کې د توغندیو د برید له امله 15 تنه ووژل شوي او تر 500 ډېر ټپیان شوي دي. دا شمېرې د دې هېواد د بیړنیو حالاتو وزارت ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په تخار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د میزان د میاشتې پر 22مه نیټه د تخار ولایت د روستاک ولسوالۍ په خانقا سیمه کې 9.5 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې د بدخشان له شهر بزرګ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې وړل کېدل. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو د قاچاقو په تورې د موټر چلوونکي په ګډون 2 کسان هم نیولي دي. د کابل پولیسو د 40 کیلوګرام او 400 د قاچاقو مخاوني و. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ویل د خیرخانی کوتل په سیمه کې 40 کیلوګرام او 400 هغه مهال ونیول چی د هیواد له شمال څخه په یو موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ترنوالي ته معرفي شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 50 قاچاق کوونکي په جزا باندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د میزان د میاشتې پر 28مه نیټه ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو د 33 قضیو په تړاو 50 قاچاق کوونکي نیولې چې د ابتدایي او استیناف محکمو له خوا له 2 څخه نیولې بیا تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم شوې دي. له دې قاچاق کوونکو سره څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین، 15 کیلوګرامه مورفین، 155 کیلوګرامه تریاک، څه د پاسه یو ټن بانګي او یو سل اتیا کیلوګرامه چارس هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو 28 تورن کسان نیولي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ترنوالۍ ته معرفي کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې څلور قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په غزنی ولایت کې درې قاچاق کوونکي له 15 کیلوګرامو ښیښې سره نیولي دي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په فاریاب ولایت کې یو قاچاق کوونکی نیولی چې غوښتل یو کیلوګرام هیروین په خپله خېټه کې د میمنې ښار ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده.
همسال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگانهای کفی و بویژه پلیس مبادر مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خود دارد.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې له هرو درې معتادونو څخه یوه یې ښځه ده.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فراه ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال وبښل شو. ما لغما نشو ته مخکړه او لګلګ تاریخ مخړل.
د نو نشي موادو رواجولو په اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
ساقي خانه غیر قانوني فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي.
د شیرخان په نوم یو معتاد وایي چې پلار یې له ماشومانو سره یو ځای له کوره شړلې دي.
واده مې په میندابه کړی، 200,000 افغانۍ مې پور کړي دي، خو موږ په داسې بادامادۍ راواوښتلو چې اوس د کار نه ومنو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه.
ته دا پولیس پېژنې؟
هو قومندان صاحب پېژنم.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس درسره بوزه، دا پولیس ونیسه او امنیې قومندانۍ ته یې راوله.
اوس خپرونه د نشي موادو د قاچاقو د شبکو په موضوع باندې پیل کوو. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې پخوا به د نشي موادو قاچاقونکو په انفرادي ډول نشي مواد قاچاق کول، خو اوس یې د قاچاقو لپاره پراخې شبکې جوړې کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران د نشي موادو تازه کاروبار ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان پولیس مجهز او ظرفیت یې لوړ کړي چې د نشي موادو له شبکو سره مبارزه وکولای شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ لخوا د نشي موادو د شیو څېړنې ښیي چې د نشي موادو له قاچاقونکو څخه یوازې سخت کال د سنبلې په میاشت کې څه د پاسه 216 کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه 512 کیلوګرامه ښیښه، 202 کیلوګرامه تاریاک، 2,208 کیلوګرامه چرس او نږدې 25 کیلوګرامه نشئی ګولۍ نیول سوی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د ازادي رادیو ته وویل دا نیول سوی نشئی مواد ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د نشئی موادو د قاچاقو لارې چارې تغیر سوي او قاچاقونکي غواړي چې تر دې وروسته د پراخو شبکو په مرسته تر پخوا ډیر نشئی مواد قاچاق کړي.
همسال قضایی که مرکز عدلی
و سکل چی ده کشفی ارگانون او نشهی موادو سره ده مبارزی پولیس و عدلی او قضایی مرکز ته کومی قضیه رسیدلی؟ ده نشهی موادو قاچاق ده تیرو کلونو پرتلا دیر بدل شویدهی. توپیری داده چی سکل ده نشهی موادو ستر کاروانون الاصلی عاملینو او سترو شبکو سره یوزایی نیول شویدی. زکا موگ ده دوسیو ده چرلو پر محال توران کسان چارلی چی ده چارنی موگ ده دوی ده نیولو لار پلاس را کرده.
د روان میلادي کال لپایل څخه بیا تر اوسه پوري په پرلپسې ډول ننګرهار د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشئی موادو ډیرې پیښې لري. په دې لیست کې کابل هغه ولایت ښودل سوی چې د نشئی موادو ډیرې پیښې پکې ثبت سوي دي. دې څېړنو ته په پام سره د نشئی موادو قاچاقونکو اوس منظمې شبکې جوړې کړي چې د افغانستان له شمال او جنوبي سیمو څخه ختیځ ته بیلابیل نشئی مواد قاچاق کړي. تر دې وروسته دا نشئی مواد د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو مافیایي ډلو په مرسته نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي د نشئی موادو قاچاق ورځ په ورځ یو نوی اړخ پیدا کوي. ځکه نو افغانستان له دې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې تجربو او مرستې ته اړتیا لري.
در این زمینه میتونه که قوت‌های
نړیوال اداری کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کمزوري دی او زموږ پولیس د نشئی موادو د کشف په برخه کې کافی تخصص او تجربه نه لري. باید دوی په دې برخه کې وروزل شي.
در این زمینه آموزش‌های لازم ده ببینه.
په اروپا او ځینو افریقایي هیوادونو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ورستی راپورونه ښیي چې د افغانستان نشئی موادو د دې هیواد بازارونه نیولي او دې بازارونو ته د نشئی موادو پر رسولو کې پاکستان اساسي ونډه لري.
محمد ایاز تنکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاق د لا پراختیا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د نو اوریدونکو اوس د معتادو میرمنو حال درکوو. په نړۍ کې له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. په نړۍ کې د ښځینه معتادینو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو ښځو څخه یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو د اټکل له مخې وایي چې د افغانستان معتادینو په سلو کې 8 میرمنې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
زمینه خلاص او دوکات مزون چې خود نوم سرپرست خانه داس میگه برادر کلان هم ندارم یک برادر
ته دای کندی ولایت سیدون کی خدیجی لدی عمله نشو ته مخه کړی چې د پلار د مړینی غم هیر کړی، خو خبره نه و چې نشه به غم هیر نه کړی بلکې نور غمونه به هم پر وګ وربار کړی او له کورنۍ سره یو ځای به د پلارنی وطن پرې خودلو ته اړباسي. خدیجه وایي چې دوی په دایکونډي کې خپل کور او ځمکه خرڅ کړه او په هغو پیسو یې نشي مواد رانیول. وروسته دې ته اړ شول چې د علاج لپاره کابل ته راشي.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فرا ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما له غمه نشو ته مخه کړه او لږ لږ تاریاک مې خوړل، خو خبره نه وم چې زه به معتاده شم. په دایکونډي کې مو ځمکې خرڅې کړې. وروسته مې پام شو چې که نشو ته همداسې دوام ورکړم نو یوه ورځ به مې عزت له خطر سره مخ شي او وږي به پاتې شو، ځکه مې پرېکړه وکړه چې په روغتون کې ځان بسترې کړم او نشه پریکدم.
د معتادو ښځو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د ښځینه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډېریږي. دا څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر یو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه یې د احتیاط پرېښودلو په برخه کې روغتیایي مرکزونو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نارینهو په پرتله لږې معتادې ښځې د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
تخمینه کې شوه اسد معتاد
د اټکل مخې په افغانستان کې لسلو معتادینو څخه څلوېښت ښځې او ماشومان دي، چې له همدې څلوېښتو فیصدو څخه 8% ښځې او 3% ماشومان دي. زموږ د معلوماتو له مخې له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده. په نړۍ کې له هرو اوو معتادینو څخه چې د درملنې مرکزونو ته ځي دوی ښځې او پاتې پنځه یې نارینه دي. په افغانستان کې له هرو اوو مراجعینو څخه یوه ښځه ده. د دې لامل دا دی چې موږ په افغانستان کې د معتادو ښځو د درملنې لږ مرکزونه لرو.
د افغانستان په هغو ناامنو سیمو کې چې د نشئی بوټو کښت، تولید او استعمال ډیر دی، هلته د معتادو ښځو شمیر هم ډیر دی، ځکه د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي ګروپونه دې ناامنو سیمو ته نشي ورتلی او په دې سیمو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه هم نشته. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نادولتي روغتون مسؤوله ډاکټره خالده وایي چې ځینې کورنۍ دا کار پیغور بولي چې خپلې معتادې ښځې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
خانمای خدا به تداوی نمیمانن، فکر میکنن که خانم
دیره خلق خپلو خزو تا دا درمالن اجازه نور کبی. دی فکر کوي چې که خزی دا درمالن مرکزونو تا لاری شی خلق بخبر شی چی دا خزه نشه کبی. بلا سنزه داده چی زین خلق دا نشهی موادو دا زیانونو پا اړه کافی معلومات نلری. بل دا چی خلق بیواز لدی دی نشی کولای چی للری سیمو چخا دا درمالن مرکزونو تا لار شی. دا معتادو خزو دا درمالن پا ورانده بل خند داده چی دا زین خزو میرونم معتادین دی. حقوی نگواری چی دا خزو درمالن یوشی.
د خزو د اتحاد یو لامل د میرون لخوا نشو ته د خپل خزو حتبل او یادا چې د کورنۍ یو غړی په کور کې نشه کوي د کورنۍ خزې او ماشومان په ناخبرۍ کې ورسره موتاد کیږي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې د موتاد میرمنو په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي د هغې په اړه تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنګ، یعنې د مواد مخدر جنګ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل څه کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته نو نشي موادو د رواجولو موضوع ترازو. د امی روغتیا وزارت معتادینو د ډیروالي یو لامل د ساقخانو موجودیت بولی. د وزارت وایي ساقخانې د معتادینو ترڅنګ روغ ځوانان هم نشو ته هڅوي. دا چې معتادین ولې ساقخانو ته ځي، په ساقخانو کې څه ډول نشي مواد خرڅیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د امیر روغتیا وزارت د نشي مواد غوښتنې کمولو ریاست د تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د شلټر او ساقخانو ترمنځ توپیر څه دی.
شلتر یا پناهگاه چې موږ وایو، دا یو قانوني فعالیت دی چې یو تسهیل سیدی په سطح د عامه روغتیا. موږ شلترونه لرو چې هلته خدمات اجتماعي او خدمات سی هلته عرضه کیږي. مراجعین راځي، دوی ته موږ مشوره ورکوو، مشورت ورکوو چې دا مواد ترک وکړي او بالاخره جامعه ته مطعم وشي او مشکلات حل شي. ولی ساقی خانه غیر قانونی فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي. بعضی ساقی خانه دی چې دا یو محل په کرایه نیسی یا شخصی محل دی، هلته بعض مسئولین تا باج ورکوي، راحت مواد مخدر مراجعین ته خرڅوي. دوی جواز هم نلری و غیر قانونی فعالیت و نوی مواد هم هلته خرڅوي، یعنی دا مصنوعی مواد ترویجوي خلکو د پاره.
ساقخانو ته د معتادینو د تلو اساسي عوامل څه دي؟
اکثر خلک په دې خاطر چې محل مسمون دي، هلته دا پراحت د پاسان مراجعین کولی شي چې خپل مواد مصرف وکړي. هغه کسان چې یونه کې اقتصاد لوړ دی، پورته دی، دوی زی په ساقخانه او مواد هلته استفاده کوي، ورځ تر ماښام هلته مواد خرڅوي دوی دپاره.
کیدای شي چې معتادین په ساقخانو کې له ډول ډول خطرونو سره مخ شي یا نورو خلکو ته ستونزې پېښې کړي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
زموږ نگرانی او زموږ تشویش دا دی چې نوي مواد په ساقخانه زیاتر ترویج کیږي، خصوصا تابلیتکا، امفیتامین او ترامادول او بعضی نوي مواد چې اوس رایج شوي دي. زموږ هغه لوی نگرانی دا دی چې ورځ په ورځ لاسرسی د مواد خلکو د پاره ډیریږي.
ایا ستاسو صحي مرکزونو ته داسې کسان هم راغلي دي چې هغوی په ساقخانو کې معتاد شوي؟
موږ دوه درې رقم ساقی خانه لرو. یو ساقی خانه دی چې هلته یوازې سګرټ، تباکو او چلم چې نوی مواد چې دی، د میوې مزې چې لري، قلیون په نامه چې دی، دا دی او ورسره چرس و داشیان هم خرڅیږي. دا ساقی خانه چې دی د رستوران په نامه د اجازه نامه هم لري. بعض ساقی خانه دی چې مکمل دا مواد مخدر لکه تریاک و ایراین و امفیتامین و دا شن خرسه، دوی هیچ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نداره. خلق زوانان تشویکیجی چی ورسا دلته یو استاسات تیریجی زوانان دی یو گردمایی لری دلته زی ورست استیب بین قدم پا قدم پا قبل ساقی خانه تزی یا پا مواد مخدر متادیش. زموږ کنوانسیون هم دا وایي، قانون اساسی هم دا وایي، قانون مبارزه علیه مواد مخدر هم دا هدایت یا حکم دی چې باید لاسرسی بند سی او کنترول سی. او یو عامل د اعتیاد هم آسان لاسرسی دی چې خلک په آسانه ډول لاسرسی لري مواد مخدر ته. او یو عامل دادی ساقی خانه او ساقیان چې مواد مخدر په پرچون ډول خرڅوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. ساقي خانې څومره د دې سبب کیږي چې دوی بیرته د نشو خواته ولاړ شي؟
هم د احتیاط پر عمل، هم د برگشت عمل د ساقي خانې او ساقیان دی. زموږ سرویګان او زموږ مطالعات او زموږ گزارشات هم دا شی چې تر هغه وخت چې آسانه د لاسرسی او ارزان مواد خلکو ته ارزشی، زموږ اهداف نه پوره کیږي. او تر هغه وخت چې دا ساقی خانه او ساقی وي، هم برگشتشته هم نوی قضا دی چې په دې کاروان اضافه کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او شپردور سه وشپږنیو مزنی سپو خبريږي. او واست خاطرې واردی د کابل ولایت پنځوشکرن شیرخان وایي چې تر اتیاد مخکې د کبار کاروبار کاوه او هر ورځ 3000 افغانۍ ګټه واټه درلوده، خو کله چې په نشو اخته سو کاروبار ځنې پاته سو او له همدې امله پلار له خپلو ماشومانو سره یو ځای له کوره وشاړه. دا چې شیرخان د نشو له امله 1900 سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې وو، هلته مې کبار دکان لرو، د ورځې به مې 1500 کالداري ګټلې په چوکۍ ناست. دلته چې راغلو بس بیکاري را باندې زور شو، همدغسې یو چرسو مواد داسې یو کلیوال را سره روغ شو، په دغو شیشه یې را واړولو. ما ته ویلي دی که داسې خدای بې ادبي دې ډېره ما پي، دا وایي د مردۍ ته ښه دي او دې ته ښه دي. خو چې ما وواله اوله ورځ ډېر یو بل رقم خوندې و ډېر وغه و، ورځ په ورځ پی پوهېدلم چې په ځای ابتیا کېږو، هډوکیم ختمېږي او نورې پی اعصاب یې را خراب کړي. کور کې بره ورځ جنګ و، دا وی به وي د پلار د مور سره داس کو خپه دي. څه د دروغ وایې؟ پوه خدای دې راځي کې چې وشه په خو کې به ورته غورځېږم. اتیا د کاکا زمون لرو وغه ټولو راس کړ، اوس نفرت کوو. د جومات ملا مې داسې وکنه ما ته بل تزما چړي، خو په اخره کې داسې کړم چې وای بیخي به جومات هم راځه. خو وای غلې ناقه برابر مثال یو ټولو د دغه عمل د وجه د کار روزګار یو وخت کړم. دلته دې قانې لرو، دله باغ لرو، شپږ سوه تاک لرو، څلوېښت جری په ځمکه لرو، دې پاس پوری باریکاو نه پاس سبای به چې دغه راجک شومه لکه وظیفه یې خوندي چې دغسې به موږ نیشې پسې تللو. زما پلار مای په دلته د مایبونې میاشت بیاخته 80,000 روپۍ به چې راوړي، ما ته به یې راخطا کړي چې زوی د دفتا دي. خو اخر زه دې ته راغلم چې زما باندې مور و پلار رونه قوم خبیر خبر شو چې دا سړی خو عملي ده. شپې به مثال 12 بجې هم راتلم، 1 بجه به هم راتلم، 2 بجې به هم راتلم. شیشه چې ده دا خوب نه لري، که نن دوی وویل سبا دغه وخته پورې خوب نه شي کوی. پلار مور راباندې پیسې قطع کړې، نو دې ته مجبور شوم چې زه د کور نه غرا وکړم. مردی چې ډرام مې خرڅ کړی، غنم مې خرڅ کړي، واده مې په مینتابه کړی، 2 لک افغانۍ مې پور کړي دي. خو موږ په داسې بادامالۍ راواوښتلو چې اوس د کار نه و. ما نور تک زیړې واړولم په کور کې، به راته ویلې زیړې ما به نه ویل چې زه دا عمل کوم. اوله کې داسې اعتبار و چې ځای به نه پیدا کوه چې زه به یې کینولم. خو چې په دې عمل زخته شوم، ما نه خور، ورور، ماما او دغه اوس مې بغیر د یو خسرګنۍ نه ده چې راسره کومک یې کوه. نور هیڅوک هم لاس راسره نه کوه، نه ورور کوه، نه پلار کوه. چې وبیلیدم راسکه خپل ځان به پټاوه، په منلس کې نه پرېښودم، سا په خبر در کوم. او هغه نه مخکې به که به کوژده ورته کوله، که به واده و، که به هر شی و، زه به پکې حاضر وم. بعد خاطره مې دغه ده چې دغه سبایي کې په چین ناست وم، او پلار و مور مې د دوی کوټه کې به موږ چای څکه، ګډ به په یو دسترخوان ناست وم. او زه خپله کوټه کې پروت وم، ته یې که چې لورګان مې راغ، وایي بابا مې وایي چې زه چای نشته که نه، او زه بارې کوي چې زه ورغم والې ورې، وایي ته پوډرې دل د بچیان دي، نور موږ سره نه ساتو. زه پیالې مغز مې د بچیانو ډکې پاتې شولې، نهار مې بوتله خسر کړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قمندان سترخان په خپله شعبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډېر خفه کیږي او د اکبر په نوم د خپل یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
¡Gracias!
خوندم بیا پولیس را اگمم یو کند پولیس را نزد یو زیم ورم نیو بیا پا می چوم را ورده باوی او چوم را کنزلی براتو کی هر زی که لاشو دوی را پسیدی
ای پودری چه رزی ودرگا
یارا لالا یارا کخنگوی تختا
ای پودری تا توای مهمودرگا
آن داده والاریم کماندان سیب
ستا چه خیالو چه تبل پولیسو چه خزان پت که
مونگو با کماندان سا وحی میوالی سنگو نامی کنی دا
داغا دی گناه دا چه پودریه
دخو عمالیم عمالی خو ناروغی دومی وحی والی
تو ناروغ نه پودریه پودری
والی پودری انسان نوی مونگو با وحی میوالی
نوستا چه خیال دا چه پا غاره که دی گلان در وچو ما
مانگا ده خوشی میکا گالی نران زیره کرا
زو رکشه پدا مردار مخو خیره نکاله
او مانگا سیب صبر ده او آیان تو زمان چه خوالی
زستان انسانیت خوالم
نوالی زوز انسان نیم
که تی انسان وای پودر بده نوحل
نو اوز خو بده ناروغی اخلاشو ایم تم را سر اصار وکا چه لده بلا نخلاشم
اول بده دا زهر نخوڑل
اوز را تا اوه چستا مطلب چا ده زود چا وکم
زما سر روزه
نه ده در سر ازما
در زم مخیشه
و مندان سیم تو من چه ری بیایی؟
دی ایوانات و شفخانه تا دی بیم
تو شی؟ دی ایوانات و شفخانه تا
شفخانه تا دی بیم جل تا دی علاج وشی دی متعدین و دی علاج شفخانه هم دی ایوانات و شفخانه او بوله
با خدایا اوز مو پا انسانان و گم نشمیری شفخانه تا خوزش بلا در سر ازما و هم او کنسان چه ضرورت ده
بس دی دیری خبری مکوا موتور تا در خیشه
خیر دی خماندان سیم تو زمون در اندخه من جلن کوا مون کسو نلرو نکر خدای خوللو خدای بزمون کسات خام خدر زخه واخلی
متادین سره بد چلند
جمیل خانه ته د تلویزیون आवाज لګ جکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی
برګسترګو قماندان سره ها دا د आवाज نه جک
دا غډاول څوپی خلی دلیدی نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت حقوقي وهلی او کنځلې هم ورته کړې دي
زما سر روزه
نه ده در سر ازما
در ځم مخکشه
او مندان سیم تو من چیری بیایی
د حیواناتو شفاخانې ته دی بیم
تو شی د حیواناتو شفاخانې ته
شفاخانه ته دی بیم چلته د علاج وشي د متعدینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله
ما خدایا اوس مو په انسانانو ګم نشمیری
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقوقو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاری غیر قانوني او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللای دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقوقو تر پښو لاندې کول دي ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بدکار شوی دی دی بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي
ته دا پولیس پیژنې
هو قماندان صاحب پیژنم یې
څه نوم یږي او په کومه حوزه کې دی
زما یې نوم نه دی زده خو دومره خبر یمه چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم
ښه شپږمه حوزه ه
بله صاحب په شپږمه حوزه کې
ښه اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه
ښه صاحب
شپږمې حوزې ته ولاړ شه دا پولیس ونیسه او امنیه قمندانې ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو
په دواړو سترګو قمندان صاحب
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.